په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو اویا کورونه بشپړ او 128 سرسري تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه له منځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړ کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرې جمعې په ورځ هغه مهال مړ شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پانل لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیسیار د شنبې په ورځ ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6 زره کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 پکې وژل شوي دي. هغوی د یو لګېدلې اور مړ کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 3 دوام درلود. د آیداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د اور وژنې یو ټیم د کنفیلډ غره ته واستول شو چې لګیدلی اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسېږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپ خلوو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په نږدې نیم ساعت کې پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړه. سوداګر یې اندېښمن کړي.
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لویه ضربه ده.
د امریکا په آیداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوې، لږ تر لږه 2 وژل شوي. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا محل د ایران هیواد دیش د شهر څخه حالت ډیر خراب دی. نه که کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجی
او کابل کې لګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
گرمی ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده، زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه ستړي کېږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو له امله د دغه هیواد او پاکستان ترمن سوداګري له خنډ سره مخ شوي او افغان سوداګرو ته یې درانه مالی زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یکشنبې په ورځ، یعنې پرون، د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغه لاره له تګ راتګ ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د غړي خونې مشر خانجان الکوزي د سرطان په اتمه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټرې چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستاني لوري د دې بندر د تړلو لامل مستسوی امنیتی او قومی ستونزی بدلی دی.
بندری هستم که روزانه اضافه از 2.5 کانتینر تبادله می شد پایی تواقف کردن تقریبا.
دادا سی بندر دی چه پاورزه که 200 تا 250 دیر کانتینر پر ای تبادله کیگی چه تقریبا 2 ورزه کیگی چه دا طول در ای دلی دی. دواره لور تا کابوش پک سوا کانتینر هم در ای دلی چه دا واقعا دا افغان سوداگر او پاکستان پر زیان دی. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه سره له دې چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شوی، پکې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستاني چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دې له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو او د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والي ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي چې یوه شپه مخکې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته په اشاره وایي د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي چې له امله یې سلګونه موټرې پدې بندر کې بند پاتې او د لمنځتلو لګو اکثر مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانیستلو لپاره اقدام وکړي.
په تاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې د افغانستان د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو فصل موسم ده او د صادراتو وخت ده، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. دغه لارې په بندېدو سره
افغان سوداګرو لپاره او همدارنګ د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی ته رسیدلی راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ درېمه مهمه لار بلل کېږي. که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، په خبرونو کې مو هم د امریکا د ایداهوی ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د برید په اړه واوریدل. د برید تازه جزئیات نشته، ویل شوي چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی د یوه لګېدلي اور مړه کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوسیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید څو ساعته دوام درلود. د ایداهو والي برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمې نه راپورونه وایي چې ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلي تاګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده، او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمېر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
اوس هم ورځو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته. په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې له دې هیواد دې ووځي.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووځي. محمد موحدی جون پاتې وشتما د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداري هم ورکړ چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبا اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچیار خبرداري ورکړي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. دغه سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یوه ورځ شپږ دېر زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیسیار د استاذ عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمېر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د خوستلو جامې راخیستې، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلان پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایي کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې د ستنو شویو په کم کې د پنځه کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د رئیسلو کومه نوې څپه پیل شوې، واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیږي چې د پی یو آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هیواده د بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی.
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی.
حبیب رحمان سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته، ټول اخراجي. موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. ایا پاسپورت هم لري، کارت هم لري، قانوني راغلی دی؟ بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې یو افغان کډوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوي دي. دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه لګول شوي. دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسېدونکي د موضوع د حساسیت لاملی نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په ما هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبانو موږ ته خبرداری راکړې چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې د نه واورېدل شي، او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ دې د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دې نه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکي هما رجبی وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
تدیدهای بسیار ایجاد کرده برای گرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
در مراسم و در منظور و پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلی دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځنګلو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جمعتونو کې تر نو وخته نوحې مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جمعتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوین.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستن. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی. په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د تر سره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز سویو کسانو د ادعا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهبو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي یې سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیرو جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خپره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میګاواټه دستګاه لپ فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلورویشت ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي، خو په خبرې د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خوالی نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسېدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د روانې جولای په 23 خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسېدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ له لارې یې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا یې که دغه محدودیتونه لرې شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګري کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډېری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دې زیاته کړه
حالاته کې فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکي لرلې او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو. خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحا وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 1400 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است، مسئولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شود.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډېریږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کېږي، اجازه نه راکول کېږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کېږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کېږو، بازار کې اجازه نه راکول کېږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت له لرې څوک باور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کېږي د نورو کلونو په پرتله سږکال 1.5% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت، چون کشت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت له اړخه په عالي کچه دي. دا لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کېږي، له زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کېږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولته مو غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تېر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوي وو او سږ کال اټکل کېږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کېږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کېږي، خو د دې بوټي ډېره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته بندي کېږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره لپاره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازان نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند لپاره لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبه ستا تاسو ته تخنیکي خبرونه ته او ټول ملګرو او ریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډیر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غوړانه ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د ټپ او کوټې نه ځکه د کابل د ټپ او ټي وی په هنتون او کاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود، او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو، اکثره ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران او ویزي تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شي چې زیاته په ډګر کې هم ولسته خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم، او تقریبا سکار لاس کار پر احساسات کې پات سلو خو غوالې تر خوالې پکې زیات ستنو. البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
دی غته به راشو چې خدا خو غوالې پکې پڅکی وو تر خوالې پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کار له تبه لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دی.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچېرې مطالعه نیوي نو هر څه واقعا سره نه هیریږي، خو د دې په څنګ کې بیا ما لږ لږ مطالعه درلود اګر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر وم یا د طب فاکلټه کې وم یا دغه نه فراغت نه وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مو نه درلود. دومره مطالعه مو زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک مې وته مطالعه مې درلود چې سیاست پټاګر کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې د لوسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه، او زه د څه احساس کوم چې غز ډیر زیات مونږ دوسته و زده کړو یو اندازې پوری کې دي چې مونږ هر څه وي خو بیا هم خپل بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسله دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا دغه سیدا خپل وسیماس دا نه درځي په حالت کې ده، او دغه د دې په څنګ کې آمادګی لري لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې زه څنګه وکولای شم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم، او زه دغه ما مشوره او ځوانانو ته کدو کدرونو ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تحصیلي اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو ډېر د مسلک لري هم پاتې شئ بیا تاسو پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه وکړئ، او کچیر تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ترشدگی وکول کی چار جته کول سه سړی خپل مسله کی هر جامعه کی خلکو ته خدمت کول سي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې تپ تجربه ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعه لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نکوي بیا هم خپل مسله کې څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوال یو تریخوال یو تریخوال داده چې زخبل مسلک نه لري پاتلو ادب دې کته و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل تر کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چیرې موږ خپل مسلک نه نو لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلري نو پاتې او موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې
سریقی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو داس ډغه غوښتل چې ته بولولې او کنه تب ته مو ورتک یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته موږ الله تعالی دې موږ والد صاحب شاده وبخی نو زه چې ډیر وړی کوم درې کال ما کار لا سره کړی نو امامو زخت علاقه مندی ته لوچ زبا ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا مې تب انتخاب ک نو بیا ورسته سره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر لږه خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیښیږي زیات مشکل زیاله و ما مور مې کله چې اکثر ما سره وي هم در لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دا هغه مشکل ته زره ستګو کوم البته صحیح بخش کې مبینا دا یو خې ځانته یو خې احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړو دا مشوره یاره په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نکله که څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان لا سوا کغه وکه زی تیر کړنو چې پلار مولا سوا کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صرف پورې د حضرت قیس بن ساری او لیسو دا غندې سره ز فارغ سوم په دیا لا سوا تیوم کال کې حالت په دیا لا سوا تیوم کال کې چې فارغ سوم دا غندې سره بیا کانکور ته مې کې امکان ورکه نو هغه وخت کې یاله سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تازه کامیاب شو دا نو روسا په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شو مګر د تب په خپلتا وو کالوي بیا دا نو روس ته بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات سونی مشکلات تیر کړي زخت ډیر
څه مشکلات تو بخشي یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي اغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت نو اس سخت دی سره احساسوي د مهاجرت کې او د پسنګ او غربت چې البته یم مشر ورو لاس کرن او یعنی مون ترونه ما باګان کورو دا نه کوم سره سخت دی همکاري د لوکو بیا اقتصادي مشکلات سخت دی مندلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثر اندې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت کې او د ماشومان چې د مکتب په څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکیل مان بتاسي وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور ودانې او د نورو پرګانو باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان موږ پرینو خو دې چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا موږ به له وخت قالین بافي کوله زه په خپل ما ورته مې مو خوندې مې هغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مون خلاص هم مون طالب کوله او له خپل اقتصادي مشکل به ما حل کوله
او بخښه قالین بافي مو له چا زده کړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانه وي شرکتونه او اکثر افغان خلک په کورونه کې به قارین عبدل پاکه کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دومیاستو کې باندې قارین زکوونه الله تعالی موږ هم سایګان او موږ کلیوالو چې وګو سره ما دا قارین بافي ذکر یې الله تعالی هغه کې مکتب هم صرفای هم یما دا مکتب هم صرفای هم د دې پسند کې وي به قارین نمک شروع کړو
هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي مې زده کړه بیا دغه په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شهره دا ولرم زه کله چې په نهم سنف کې وم کله چې قالین بافي مې کوله دغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سنف کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لري زایدا هغه ځای ته به زه په خپله تلم قالین تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بل اخر وړکی تجارت به مې شروع کړه یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته مې راوړل تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکول هغوی ته به مې چې کله ورکول اوسه کمیشن پکې راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما په خپله مبدل خور خویندې ورونه به م کاوه کوه یعنی ژوند مو ډېر ښه تېروله هدف مې دې ته مسله مې دې ته دا و چې زوران د چاره لرم چې د مکتب په دوران کې د سیوړکي تجارت کې سیده سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هیڅ کله باید مایوس ونه واوسو څومره چې مثال باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره اوبو کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي د دې ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې ډېر کم خلک به تیر کړي کومه کر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یوازې خپل ټول ورونه دغه سي خوینه دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داده بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خوینه دي کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګ کې ساختماني شرکت مونږ جوړ کړی ودام په تک کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورور چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي کې تجارت هم په پانتون کې هم درلود
لیکن ما کابل صدیقي صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی بیا فکر نه کوئ چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا بیخي در سره زه موافق یم خو کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته وو نو بیره حالت تلک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت وو یعنی اوسه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپل افغانستان ته راغی یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ خه مارکیټ نه درلود نو یو دا بل غکل چې دا کار تا کوله پاغه واقع په افغانستان کې جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسالک کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود و متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دولت د طالبان په وخت کې چې موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله د غتیرې دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم په ما غو دوران کې تر دولسم سن په پورې موږ د قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سری قصب کچرته د مشانو جرګې دورې تراشو ل خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته وس بیرته مشانو جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عیني شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشانو جرګې کې ستونزې ډېرې وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بیران زه چې فکر کوم چې bale یو څه څنګه خلاوی موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه اوس هم د خلکو ډيري خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوار چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله په زمينه د خدمت مساعد
سی. صدیقی صاحب تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب زتا سره بیخی تاسو خبر سره بیخی موافق یم، خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس دا وایم چې تاسو حداقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته اکثرا زه ټولو ته زه احترام لرم، په زه چې څومره چې معلومات تاسو هم لري مونږ هم ولس هم لري اکثرا یونی البته یونی مشران چې دوی وایي اکثرا حتی د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، د پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، حتی دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لرې شي او تعلیم یافته واوسي هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي، زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نه وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم بدبختانه یمون یو نیم سیاسون اکثرا ولس هم پیژنې معتاز ټولې پیژنو چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شی بل چې په نومه تجارت کړی خپل د شخصي جیبو لپاره کړی چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوا به کې اوسېدی هغوی سره به حمایت همکاري به یې کوله. نو بینان زه ما ولس غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولس د خاص د کدونو نه مدا ده چې ما مشوره دوستانو دا تاسو دا ده چې باید داسې ښه تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کړئ. تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشري چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم اوسي. د هغه په څنګ کې تاسو همدغه صفر لور کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخابوئ باید چې دا ټول ټکې ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن ته څومره خوبل احساس خوبل وطنی لري احساس د وطن دوستی لري او کې چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورپ څه روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړي نه به هغه کوم رهبر نه چې ته ورپسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي. ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټېږي چې مشکل لري تور پسې والی منډه کې خو دغه چې شاوخوا یې خلاص کې یعنی په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شي چې یو ښه مشه ځان ته انتخاب کړي. یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګ کې به ودرېږو زنده باد مرده باد ونه وایو، داسې یو شخصیت باندې په څنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو عام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په څنګ کې وطن لپاره خدمت
وکولای شي. مانه صدیقی صاحب کچرته مشانو جرګې وخت برته ستانه شو د سوي جالبه خاطرته سولري چې داغه وخت راته قصه وکي.
جناب شبر صاحب بره جالبه خاطرې خو موږ زخه ډېر لرو، یعنی جالبه خو خاطره مې داد چې کله چې د لوګر په هانتو جوړې ده یعنی په دې کې موږ دا سي ځان یو غو دوستو چې بار ملي شروع کړو نو هغه دوستان مې پیژني ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر پوهنتون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه شي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو دخته مو. نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکو راځه چې ما وته سل جرب دیما 200 جرب تا دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو. نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولای چې د لوګر پوهنتون دبره په ټول عالم کې چیرې ما ورته چې زه ته پوهنتون زه فارغ یم زه پیګم چې پوهنتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي. نو دا یما ډېر ښه او ښه خاطره ده.
او بخشی تا سو چه فکر کویده همه غا کس چی دا خبره کوله دیگه هدف چه ولدین؟
دقا هدف داو چه دا غوخته چه دلتا کن مرکز که چه پانتون زوله ده دریس و جره و مزکه خلق دا مزکه دا پانتون مزکه خلق قصب کرده و مدا دا غاسبین و سر الله سیو کرده و چه دا مزکه دا پانتون چه دا دریس و جره با مونتاتم در که و صدیقی تیم دو سو جره بیتا صدیقی سل جره بیتا راځه د پنتونې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه نو بل اخره یو غوښته چې هغه ځای ته چېته پنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو څه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شا اوخوا مځکې قیمت جګېږي هلته هم دا غوښته چې دا مځکه هلته هم خپل تجارت وکړي او مرکز کې هم یو سل جره مځکه ترلاسه کړي نو دا دغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورته وویل چې زه به ډېر بېغیرت اوسم او هر هغه څوک چې دغسې بېغیرتي کوي هغه ما لپاره د منلو وړ نه ده نو بنا هغه وویل چې زه ولاړم په وچ زور باندې د والي ته مې وویل چې راځه چې ډبره د پانتون مرکز پر عالم کېږو 500 جره مځکه بلاخره همدا و بیا غاصبین ډېر زیات کوششونه یې کوله چې دېغ وخت به څومره چې کوشش وکړي د همدغه سړي په موجودیت دوی ونه شو کولای چې دغه پانتون هلته انتقال کړي بیا د پانتون شاوخوا قومانداني امنیت مخې ته مځکې غصب کړي خو بیا هم وکولای شو دوی د غصب مخنیوی وکړو دغه ما لپاره ډېر غټ تاریخ ده غټ افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیږي چې په دې کې ما څومره زحمت وویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله زده کړی خلک اوس موقف کې نه یو وطن کې نه یو چې حد اقل داسې یو تاریخ تاریخ به ما ځانته نه ځان ده نه اولاد مې نه ده پریښی او زه په ده باندې ویاړم دا لپاره ما دا یما لپاره ډېر غټ افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو پخوانی ژوند ته بیرته ستون شم د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم صنفي هم در سره و عامه کسان مو بیا لري د خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او هغه موږ هم صنفي چې کله زه په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوړه براتله هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر هم دلول کې چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو په هغه مینه باندې
دا مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری درته تاسو ته خبره کوله چې په دې تیر اصول سیزو کو افغانان له همسنفیانو نه بیل شوی دي له خپلوانو نه بیل شوی دي څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دي کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دي ستاسو هم داسې دوستان شته چې ترې خبر نه یاسي او نه پوهیږي چیرته دي او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فیل حال کې په فیل حال کې کله چې موقف کې وم اکثره نام د پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنې کوله کله به مې غوښته کورته او کله د مکتب هم سنفیان نه به غوښته یعنی ما زیات کوهاته هم سنفیان ته همدا ویلی که تاسې کوم مشکل لرئ هره مشکل چې ما په وس کې وي زه تاسو سره هم که چېرې هغه ملګري ما نه خبر نه وي یا زه ورته رسدګي نه شم کولی نو هغوی خبر کړي که مشکل یې زه د خپل د تاوان په وسه یما د مکتب یا د وړکیتو ماشومتوب انډیواله د مکتب یا هغوی ته باید رسېږي کولای سم خو دا هغه نه وروسته کړی چې د افغانستان وتونو په دې وتلو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډېر کم په تماس کې یم او ډېر زیات په ډېر خپه کېږم کله چې یما رسمي پاڼه چې ما ده نو کله چې موږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د حکومت توقع رمانه کوي زه په دې ډېر څه لپاره زوړېږم هغه سخته ډېر چې زه په دې یو حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نه سیم علاوهی نو په دې زه ډېر خفه کېږم کای کای زما په واسه کې زه تاوان او مشکل وای هم زما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره هغه دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زه پیژنم او کې نه پیژنم باید دوی سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړه جناب شیبر سره زه سخته ډېر زوړېږم سخته ډېر او کله کله دومره زوري کما چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راتلونکي چې ماته لګي د غوي غربت او مریضانه چې غوي لري کورونې مشکلات لري یعنی ته په ورک خدای کا چې کله کله ما اوخه د غاس ورته رواني او د ستګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نورو
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته له تاسو پوښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی له طب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه وچ انتخاب کړی مو په روان شوی او کنه
جناب شیبر صاحب یعنی اوس خپل اکثرا ملګرو سره ډېر ښه سوال ته تا اشاره در وکړه. او زه خپله اکثره ملګرو سره دا کله چې هغوی را سره خبرې کوي زه وایم چې کاش زه خپله مسله کې وای هم اقتصاد به مې ډېر ښه و. د دې په څنګ کې ما کولی شو چې خپل ولس ته په دې مشکلاتو کې چې اوس یې لري باید ډېر قوي هغوی سره به مې کومک کوله او هغوی ته به مې رسیدګي کوله. نو که چېرې زه واقعا د طب نه وزه فارغ سوی وای نو ما به ترجیح ورکوله چې زه خپل مسله کې به کار کوله. دا به ما د لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې ده ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې یو ځنګل ده چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسي کوی چې واقعا هغه تا زړه هغه تا مفکوره هغه تا زړه او هغه تا ولس چې کوم غوښتل لري یعنی هغه عملي کول ډېر سخت ده. کله چې غواړي چې عملي کې یا به ته تورن کېږي او یا د دې په څنګ کې تا لپاره یو مشکل جوړېږي. نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې هغه کار مونږ نشو کوی. نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې زه خپل مسلک کې چیرې زه پاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړی وای. خو یو دومره یو احساس فقط د پوهنتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زه سیاست کې زنه وای نو دغه د لوګر د پوهنتون موضوع دا کار به کېدی سي چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېده او هغه ځای کې جوړېده چې هلته د لوګر د خلکو لپاره به ډېر زیات ځانو بیا خاص تر محصلینو لپاره
اولته کچرته امنیت نه وای په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې به لا وخت تړل شوی وای.
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګ کې دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېده د لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو. هغه موږ دوست چې خدای وګت هغه ته ہدایت ورکړي هغه په هم کې دې سي ماغه واوري هغه ته زه دا وایم چې وو دا شکر وباسه کې چیرې اوس تر خپل احساس مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم.
صدیق صاحب ډیر مننه په دې خبرونه کې مبارک خبر سره وخت ته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر سي.
سنور جمالو نند یار غلیدا بیا قبری پر